پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم دا صدیر دو دا دیست پخپرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری قادر جلالوف مختبری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې وړاندې په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د چهارشنبې د ورځې د برید د تحقیقاتو په ارتباط د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو. د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې له طالبانو څخه تر سلو د ډېرو خوشي شویو بندیانو له څو تنو سره شخېدلي وو چې د بند کیسې کوي او وایي چې ولې طالبانو نیولي وو. خو تر هر څه مخکې خبرونه رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کابل کې په یو شمیر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. د محلي ارګانونو خپلواکه اداره وای چې جمهوری ریاست د زابل د والی خیال محمد حسینی استعفا ومنله. او د پاکستان په خوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کابل کې په یو شمیر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. وایس احمد برمک د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل احتمال لري هغه برید کوونکي چې د چهارشنبې پورس د کورنیو چارو پر وزارت برید وکړ له دغو کورونو څخه وتلی وي.
د وی لومړنۍ پلټنې دوام لري. دا باید معلومه شي. د کمرو لارې هم باید وکتل شي چې دا موټر له کوم لارې راغلي دي. اوس هم په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې هغه کسان شته چې تروریستان ساتي، یا د دغو کسانو له کورونو راوتلي دي یا له کوم بل مسیر نه راوړل شوي دي. دا هر اړخیزو تحقیقاتو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د کابل د امنیت قومندان وایي د ملي شورا یو شمېر غړي، جنرالان او ځینې حکومتي مقامات په هغه شان وسایتو کې ګرځي چې د کابل پروستي برید کې ترې کار اخیستل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي اتو وسلوالو چې په مرمۍ ضد موټرو کې سپارو د چهارشنبې پورس د کورنیو چارو وزارت ته د داخلېدو هڅه وکړه چې د امنیتي ځواکونو لخوا لمانځي وړل شول. د کندوز ښار اړوند د چرخاب په سیمه کې یو سیمه ییز قومندان له خپل دوه ساتونکو سره ووژل شو. د کندوز د امنیت قومندانې د امنیت عامر سفر محمد اکبری نن د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې سهار 8 بجې د دې ولایت اړوند د چرخاب په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو قومندان عزیز الله ناصری د خپل دوه ساتونکو سره د وسلوالو په کمین برابر شو چې په نتیجه کې نوموړی او د هغه دوه ساتونکي ووژل شول او یو ساتونکی ټپي دی. د هغه په خبره برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د دې پیښې په باب څه نه دي ویلي. دا محلي ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې جمهوری ریاست د زابل د والی خیال محمد حسینی استعفا منلې ده. د ادارې نن په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د والی په توګه د ښاغلي حسینی دنده پای ته ورسېده. د محلي ارګانونو د ادارې اعلامیه وایي خیال محمد حسینی د شخصي دلایلو او روغتیا ستونزو له امله د زابل له ولایت نه استعفا کړې ده. ځایي مسؤولان وایي په روزګان کې د غنمو په حاصلاتو کې 10% کې زیاتوالی راغلی دی. د روزګان د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر زلمی الکو وویل کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو په ویشلو د عامه پوهاوي په ورکولو سره د دغه ولایت په حاصلاتو کې مثبت تغییر راغلی دی. ښاغلي الکو د خبرې د پنجشنبې په ورځ ناوخته کروندګرو ته په دې ولایت کې د عامه پوهاوي په یو پروګرام کې وکړې. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست په توګه لوړه وکړه. د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د ملکی حکومت قانوني موده نن پای ته ورسیده. د پاکستان په تاریخ کې دا دوهم ځل دی چې ملکی حکومت خپل 15 کلنه دوره بشپړوي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې تر راتلونکو شپېتو ورځو پورې به په هیواد کې نوي پارلماني انتخابات کیږي. د پاکستان د نږدې 70 کلن تاریخ نیمایي د پوستر واکمنۍ لاندې تیر شوی دی او د 15 ملکي حکومتونو مشران مخکې تر دې چې خپل قانوني موده پوره کړي له واکه لرې کړی شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د شمالي کوریا مشر ویلي دي چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پړه پر خپل ژمنه کلک ولاړ دی. کیم جونګ اون دا خبره پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې وکړه. د شمالي کوریا دولتي آژانس ویلي کیم په پیونګ یانګ کې له لاوروف سره په خبرو کې ویلي دي چې دی هیله من دی د شمالي کوریا او امریکا شخړه او له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو موضوع د ګټورو خبرو اترو له لارې په تدریجي ډول حل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې له شمالي کوریا کتنه کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د شمالي کوریا یو لوړ رتبه مسؤل په نیویارک کې خبرې وکړې. دا خبرې د رواني مې میاشت په 12 منټه په سنگاپور کې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ د تاریخي کتنې د چمتووالي په اړه ترسره کیږي. او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن پرون په مسکو کې خپل روسی سیال سره په سوریه کې د ایران د نفوس او پوځي حضور په اړه خبرې وکړې. د لیبرمن او سرګی شویګو ترمنځ یو نیم ساعت کتنې وروسته د اسرائیل دفاع وزارت ویل دواړو وزیرانو په سوریه کې د ایران د پوځي حضور او فعالیتونو په باب بحث وکړ. اسرائیل وایي د خپل امنیت د اړتیا په ځانګړي ډول د شمالي پولو په اړه د روسیې درک ستایي. د سوریې حکومت ویلي هڅه کوي له وسلوالو یاغانو هغه سیمې بیرته ونیسي چې له اسرائیل سره پر پوله پردي دي. اسرائیل د خبرې اندېښمن کړی او ویره لري چې پولو ته نږدې به حزب الله او نورې ایرانی پلوه ملیشیې ځای پر ځای شي. اسرائیل وایي ایران ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې دغه شان پوځي حضور ولري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د کورنیو چارو پر وزارت د چهارشنبه د ورځې د حملې د تحقیقاتو په اړه وایي.
اساسا وسایط یا داخل شهر در خانه ها منازل شخصی نظام هستند یا از خانه از نو بیرون شده یا ای که بیرون شهر اورده فعلا یک بررسی هم جانبه را ضرورت داره.
په دې خبرونه کې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو له زندان څخه لرا خوشي شوي او بندیانو سره شهیدلی
ولو ټکوالی را سره وکړو نوکان یې داسې راشنه کړو پښې ولاسونه مې تر دوته نه کوم پتلی ګرد مرغړی مرغړی
بل سخته دا و چې بندیانو ته به مثال زنجیر په پښو کې مراچولي عمر کله او کله چې بشپار داخلېدل لاسونه به هم دواړه وروتړل.
د حقیقت سره په پروګرام کې مو د لغمان امنی قومندان را شغولې.
د چری دا د ایشو د طالب مرتش پویرو په مجموع کې د استخباراتو منطقې خاصتا نایسای روزل څه ویډل ده.
لدی مهم پر خبرونه کې خبرو چې د نړۍ په کومه پلازمینه کې ډیره ارزانی ده او په کومه یو کې ډیره ګرانی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په ښار کې په ځینو شخصي کورونو کې ترورستان ساتل کیږي. وایس احمد برمک د جمعې پروسه ازادي راډیو ته وویل په احتمالي توګه په کورنیو چارو وزارت باندې د چهارشنبه د ورځې د دوو زرهي موټرو حمله کوونکي هم له همدې کورونو راوتلي وي. په ورته وخت کې د کابل امنیت قمندان وایي د ملي شورا ځینې غړي جنرالان او حکومتي چارواکي په داسې موټرو کې ګرځي چې د چهارشنبه په ورځ ترهګرو د کورنیو چارو پر وزارت ورباندې حمله وکړه. په دې اړه نور جزئیات تر رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په دغه وزارت باندې د چهارشنبه د ورځې د انتحاري او ډلیزې حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. وایس احمد برمکوای له بشپړې پلټنې وروسته به معلومه سي چې په دوو زرهي موټرو کې سپاره حمله کوونکي له کومه ځایه او څنګه د وزارت تر دروازې ځان رسولی. خغلی برمک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا محل هم په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي.
کار مجریان داره بررسی ابتدایی.
هغه وایي لومړنۍ څېړنې روانې دي او دا باید تر اخره وپلټل سي. د کمرو له لارې به ولیدل سي چې دغه وسط له کومې لارې راغلي. تر اوسه هم په کابل ښار کې داسې شخصي کورونه سته چې په هغه کې تورستان ساتل او روزل کیږي. آیا دوی له دغو کورونو راوتلي یا له بېلابېلو لارو ښار ته داخل سوي دا هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. د چهارشنبې په ورځ له زرهي موټرونه په استفادې اتو وسلوالو په کابل ښار کې د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ لومړی انتحاري او وروسته د لیزه حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت وای حمله کوونکي ونتوانېدل چې د وزارت ودانۍ ته ننوځي او په لومړي قراول کې د پولیسو له لوري له منځه یووړل سول. اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د دغه حملې مسؤلیت منلی. خو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن چې له کابله یې د ویډیو کانفرنس له لارې واشنگټن کې خبریالانو ته خبرې کولې ویلي د دغه حملې تر شا د حقاني شبکې لاس دی، ځکه د نوموړي په وینا دغه شبکې له دې وړاندې هم له ورته تکتیکه استفاده کړې ده. هغه سوال چې امنیتي بنسټونه یې باید ځواب کړي دا دی چې حمله کوونکو له پوځي یونیفورم او زرهي موټر نه په استفادې څنګه وتوانېدل چې د کورنیو چارو وزارت تر دروازې ځان ورسوي. د کابل امنیه قمندان وایي هغه موټر چې حمله کوونکو ورنه استفاده کړې اسناد نه لري او د پیژندنې لپاره یې څېړنې روانې دي. داود امین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې حمله کوونکو موټرو ته ورته بې اسناده موټر اوس هم تګ راتګ کوي. د نوموړي په وینا د ملي شورا یو شمېر غړي جنرالان او حکومتي چارواکي له داسې موټرو نه استفاده کوي.
دا وسایط خو تاسو ته معلومه ده چې اکثرا د امو غټان امو چارواکي چې په پارلمان کې دي یا جنرالان دي یا په حکومت کې دي دغه خلک اکثرا ګرځي چون قیمت آسان ده چیز ده او دوی یو جواز هم لري ورته چې یو کارت پارلمان لري او د دې کارت د عزت په خاطر د دې کارت په حرمت په خاطر پولیس اکثرا دغه وسایط نه لري چې پوهیږي چې دا د مقامات دي د وکیل صاحب ده د وزیر صاحب ده د خپله دغه یا قماندان صاحب ده دغه خلک اکثرا پولیس هم په احترام سره چې دوی تلري دوی نه درې نو په دې اساس دښمن هم د دې نه استفاده کړی دی او استفاده کوي بیا هم کوي که دغه پروسه تطبیق نه شي بیا هم دا استفاده کوي نو دغه عمله اجرا کړه په وزارت داخله باندې.
ښاغلی امین تاییدوي چې پولیس داسې موټر نه دروي ځکه دوی پوهیږي چې دا موټر د حکومتي چارواکو دي. د کابل د امنیه قمندان په وینا دښمن له داسې ضعیفې نقطې نه په استفادې د چهارشنبې د ورځې حمله کړې ده. بلخوا د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې جرګې ځینې غړي له بې اسنادو موټرو استفاده کوي. د نوموړي په وینا دغه موټر د کورنیو چارو وزارت په توافق د ملي شورا په اجازه لیک ګرځي. ښاغلی عرفان له امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه له پولیسو غواړي چې بې اسناده او مشکوک موټر باید د تلاشۍ لپاره او ودرول سي.
د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل ښار کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره لازمه ده چې کشفي او استخباراتي ادارې پیاوړې شي او منظمې شي. د دغو کارپوهانو له ډلې یو هم د افغانستان پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی دی. له ښاغلي کریمی سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او د ورته حملو د مخنیوي پر لارو چارو د مرکې په پیل کې ښاغلي کریمی وویل
اغه مهم ټکی دا دی چې هم پولیس په حوزو په ولسوالیو کې په کوڅو کې په غوښتي کې استخباراتي دي که کشف دي او امنیتي ملي په دې اندازه باید فعالیت وکړي چې کور په کور کوڅه په کوڅه ښار په ښار دوی باید نفر ولري وګرځي. ډېره ستړې وظیفه ده ولې دوی باید دا ترسره کړي او ترسره یې چې نه کړي موافقت نشي ترلاسه کولی.
د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د کابل په ښار کې وسلوالو ځال کړي دي یعنې ځینې کسان یې ساعت یا ورځې نو د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي څه کول پکار دي؟
دا ټول امنیتي مسله ده. امنیت ملي مقابل خروالي ډېر تدابیر نیولی شي نیولی هم دي او پی پوهېږم چې څه باید وکړي ولې نه عملي کېږي یو اندازې پورې دغه د په اصطلاح غفلت دی. که چېرې موږ په ټولو ساحو باندې کنترول ولرو یو او خلک دې ته جست کړو چې همکاري وکړي او دا همکاري په داسې صورت کې کېدای شي چې له خلکو سره تماس موجودی دی ملایمام له لارې د وکیلو ګزار له لارې د منطقې د مشرانو له لارې په هره کوڅه وغې کې موږ دولتي مشران لرو دا ټول کولی شي چې په دې کې ښه نقش بازي کړي. د هوټل خاوند د سرای خاوند دا ټول مسؤلیت لري چې حتی روزمره باید حوزې ته راپور ورکړي څوک راغلل څوک شته څوک مشکوک دی څوک ښه سړی څوک بد سړی دی. دا یو اوږده پروسه ده ولې بله لار نه لري غیر له دې نه چې کنټرول وشي څوک چیرته اوسیږي څوک څه کار کوي او په همداره کونسل خلک تشویق کړي چې د دوی په ساحه په ګاونډ کې څوک دي چې هغه مشکوک فعالیتونه لري تر شک لاندې دي بیګانه خلک دي دستي د راپور ورکړي.
وروستۍ پوښتنې په توګه کړه ته چې څه کول په کار دی چې په کابل ښار کې هم د وسلوالو ځالې له منځه ولاړې سي هم د کابل د چهارشنبې د ورځې ورته پېښې مخنیوي وسي څه کول په کار دی؟
فعال کشف فعال امنیت د هر ساحې د خلکو پیژندل د مشکوکو خلکو تعقیبول او که چیرې په کوم ځای کې راپور موجود وي راپور راغلی وي چې په دې ساحه کې داسې یو څوک موجود دی یا مشکوک دی فوري د هغې نیول تلاشي کول تحقیق کول.
د افغانستان پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اسد رډو پر روانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په ارتباط مطالب لرو، خو اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان پخوانی قاضی القضات ناصر الملک نن د ولسمشر ممنون حسین په حضور کې د دې هیواد د سرپرست سر ریاسم په توګه د وفاداری لوړه وکړه. دی به دوی میاشتې په داسې حال کې پر دغه مقام پاتې وي چې د دغه هیواد ولسمشر د پارلمان ولسي جرګه چې ډېره ځواکمنه ګڼل کېږي منحل اعلان کړه. دا د پاکستان په تاریخ کې دریم ځل دی چې ملي اسمبلی خپله 15 کلنه دوره بشپړه کوي. صالح محمد صالح موضوع تعقیب کړی ده او په سټوډیو کې را سره دی. صالح صاحب، اوس په پاکستان کې د ملي او ایالتي اسمبلیو لپاره کله انتخابات وي؟
بله، ډیره مننه احمد شیبر. د پاکستان د اساسي قانون مخې په 2 ورځو کې دننه باید د ملي او ایالتي اسمبلیو لپاره نوي انتخابات وسي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله ناصر الملک چې د ډیموکراتیکو بنسټونو د خوندیتوب دفاع کړی ده، تر هغه چې د انتخاباتو نتیجه اعلانېږي د لنډمهاله حکومت مشري به کوي. شغل ملک نن د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین په حضور کې د سرپرست صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړه. مخکنی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پنجشنبه د شپې په نیمایي کې استعفا وکړه او د صدارت لنجمنه دوره یې چې د 2018 کال په جولای میاشت کې پیل کړې وه پای ته ورسېده. عباسی وروسته له هغې د پاکستان د صدر اعظم په توګه انتخاب سو چې نواز شریف د اداري فساد له کبله د سترې محکمې لخوا د صدارت له څوکۍ سلبي صلاحیت سو. نواز شریف اوس د هغو تورونو له کبله له محاکمې سره مخامخ دی. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او اپوزیسون د دوشنبه په ورځ ناصر الملک د دې څوکۍ لپاره غوره کړ. په پاکستان کې د ملي او ایالتي اسمبلیو د سیټونو خپلولو لپاره انتخاباتي پروسه د کاندیدانو په نوملیکنې سره د یکشنبه په ورځ پیلېږي. کاندیدان تر راروانې چهارشنبه وخت لري چې ځانونه ثبت کړي. ګټونکي ګوند به نوی صدر اعظم بیا ورسره نوموي.
بله، نواز شریف لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د پاکستان د ځواکمن او پخوانی واکمن ګوند مشر په درغلۍ تورن شوی دی او د پاکستان پیپلز ګوند هم داسې ښکاري چې مشخص مشر نه لري، ځکه چې د بېنظیر بوټو زوی پر سر باندې اختلافات دي. نو د دغو انتخاباتو په اړه ورنمخه اندېښنې هم شته. دا اندېښنې څه دي؟
بل ځینو سیاسي ګوندونو او ځینې سیاستوالو د دغو انتخاباتو د ځنډېدو په اړه اندېښنې ښوولې دي. په دې لړ کې مخکنی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پنجشنبه په ورځ وکیلانو ته په خپل اخیری وینا کې ویل چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په انتخاباتو کې د هر ډول ځنډ مخالفت وکړي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې ځینې کسان د دغو ټاکنو د ځنډولو هڅه کوي.
لګیاري د دې د اوسه کول کوشش کې وګوره، دا نه د ملک قوم پات کې نه د قوم په پات کې دا څه انګ کې دي چې د نسل دی به الیکشن وسته شي یا به میچ وسته شي نو دا به الیکشن وشي. نو دا ټول دا څه واقعیت شوی دی چې هغه د شک ته بار دی. نو دې نقصان دا پولیټیکل پاګان ته هوي خو ملک ته به نقصان، جمهوریت ته به نقصان.
ناصر الملک چې د سرپرست صدر اعظم په توګه ټاکل شوی له 2013 څخه تر 2015 میلادي کال پورې د پاکستان د قاضي القضات په توګه دنده ترسره کړې ده. د عمران خان د ګوند په ګډون تقریبا ټولو ګوندونو د موقت صدر اعظم په توګه د ناصر الملک په توګه د نومول کېدو هرکلی کړی دی.
صالح صاحب، مننه. و موریدل چې ناصر الملک د پاکستان سرپرست صدر اعظم وټاکل شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې له هغو زندانیانو سره ژغیدلی و چې د پنجشنبه په ماښام د هلمند د کجکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې له طالبانو خوشي شو. د دغو زندانیانو شمیر 150 ته رسیږي چې یو شمیر ښځې او مېرمنې هم او د کوچنیانو په ګډون په دې زندان کې وو او له زندانه راخلاص شوي دي. خو اوس به روزګان ته مخه کړو او هلته د غنمو په حاصلاتو کې ویل کېږي چې 10% کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل له روزګان د شریف الله شرفت پر راپور کې.
دا د ترینکوټ شار اړوند د دیاق سیمه ده. په همدې سیمه کې د غنمو په یو پټي کې د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست یو شمېر انجینران کروندګرو ته د غنمو د امراضو د مخنیوي په برخه کې لارښوونه کوي.
او د بزګرانو نه مدا غوښتنه ده هغه تخمونه چې غوښه نتیجه ورکړي د نورو ورونو سره شریک.
په همدغه سیمه کې د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته ویل چې ساش کالې د اصلاح سو تخمونو په ویشلو سره او د عامه پوهاوي پور کول سره د دغه ولایت په حاصلاتو کې مثبت تغیرات راوستلي. نوموړی وایي سږ کال په دغه ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی.
او سږ کال موږ امیدوار یو چې 10% د څخه در 12% د غنمو حاصلات باندې موږ د ولایت په سطح باندې زیاتوالی وکړي. کلنی تولید موږ د غنمو 8.2 میټریک ټنه موږ تولید د ولایت په سطح باندې لرو. که چیرې موږ 10% نور هم اضافه کړو نو تقریبا موږ به در 15 زره ټنه پورې موږ د غنمو تولید زیات سي. چې دغه لاملونه دي چې سږ کال موږ د غنمو د تولید د محصولاتو د زیاتوالي سره عملاً یې په سترګو باندې وینو.
شاغل الکو دغه راز ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به کروندګرو ته نورې اسانتیاوي هم برابروي او کروندګرو ته به د عامه پوهاوي پروګرامونه ورکوي څو له خپلو ځمکو څخه ښه حاصلات واخلي. که څه هم په اروزګان ولایت کې د کرهڼې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د غنمو په زیاتوالي کې 10% زیاتوالی راغلی، خو د دغه ولایت کروندګر بیا د کرهڼې ریاست دغه څرګندونې په کلکو ټکو ردوي. د دغه ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کروندګر وایي روانې جګړې او وچکالوی ترې هر څه اخیستي او کرنیز توکي ور زیانمن کړي. دی وایي د تیرو کلونو په پرتله یې سږ کال په حاصلاتو کې شاوخوا 2 برابره کموالی راغلی او لامل یې هم وچکالی او جګړه ده.
په وچکالۍ کې هېڅ خبره نهسته، وروره پر سم نیمه یې باندې سږ کال خلک تږو د لوږې مرسته. وچکالي خو داسې وچکالي ده چې د پروش کال لا ښه و، سږ کال خو دغه 15 څاڅکي باران ده، اوس نوی سوی د رود به خو پاکوي وچوی شی به نه وی.
د دغه ولایت کروندګر دغه راز د کرهنې او مالداري په ریاست تور پوري کوي چې د دې لپاره یوازې نمایشي کار کوي او د دې په نوم راغلي د حاصلاتو په برخه کې مرستې اړمنو کسانو ته نه ورکوي او پر زورواکو یې ویشي. اوس کروندګر له مسؤلینو غواړي چې په کرنیزه برخه کې د ستونزې ورحل کړي او اسانتیاوې دې ورته برابرې کړي.
موږ دغه ده چې موږ سره مرسته وکړي، موږ ته د اوبو دغه وتړي ورور بندونه راوتړي، ورور موږ سره خدمت وکړي، ورور موږ خلک په کار اخته شي. ورور
چې موږ مثلا کله مرستې کوي خو لا کوم شی لیدلی چې څو ورځې راست دغه څو کاله کې مرستې دي مرستې وایي د اروزګان ولایت دوه نمرې راغلي لا کوم شی لیدلی.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې په کښې کې د جګړې ډګر تود دی. د دغه ولایت شاوخوا 80% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي او د همدې لارې خپل اړتیاوې پوره کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. په دې خپرونه کې حقیقت څه دی وړاندې لرو او په دې پروګرام کې د لغمان له امنیه قمندان سره د لغمان ولایت پر امنیت ژغېدلی او په تفصیل. خو اوس به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤولان وایي د نوملیکنې پروسه ښه روانه ده، تر اوسه کومې امنیتي ستونزې نه دي مخامخ شوي او تر دې دمه 8000 زیاتو کسانو په خپلو تذکرو سټیکرې هم لګولې دي. په دې اړه نور تفصیل له کونړ د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون د عامه پوهونې مسؤول سعادت الله میرزا د پنجشنبه په مازیګر ازادي راډیو ته وویل په ټول ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو دپاره د نوملیکنې او په تذکرو د سټیکرو لګولو پروسه په ښه ډول روانه ده چې تر دې دمه له 8000 زیاتو کسانو نمونه لیکلي دي.
د ټوټل تقریبا زمونږ 8000 او 800 پورې تقریبا نن ورځ پورې په دې کښې چپې درې ولسوالۍ نه شته. هغه یو ورځ دونه هغې په مخابره باندې خپلته موبایل کار نه کوي. د ښځو ونډه تقریبا 30% ده په کښې.
سعادت الله میرزا وایي په یاده پروسه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ولس هم ورسره کلک ول او د همدې همکارۍ برکت دی چې تر اوسه کوم ګواښ سره نه دي مخ شوي.
په کلر ولایت کښې ښه نه ده شوي چې هغه زمونږ د کارمندانو یا زمونږ د نوم لیکنې پروسې د بندېدو باید شوي پروسه ښه عادي روانه ده په ولایت کې. په دې پروسه کې ولس او دولتي ارګانونه امنیتي ارګانونه دا ټول زموږ سره پوره همکار دي، مونږ ښه پوره راضي یو.
د کونړ قومي مشران وایي دوی د تذکیرو اخیستلو او ټاکنو کې د ګډون په ګټو خلک پوهوي، نو ځکه د نوم لیکنې او تذکیرو اخیستلو کار چټک شوی دی.
زمانو ملک خان بادشاہ په جماعتونو په ډبو قومي مشرانو کور په کور آگاهي کوي او خلک دې ته هڅوي چې راشي چې تذکیرې اخیستې نه وي. تذکیرې وخت اوس د سټیکرو پروسه روانه ده چې هغه تذکیرې چې چا اخیستې دي هغه وګړي راشي ټیکرې کړي. نو انشاءالله موږ دولت له ډاډ ورکوو چې زموږ ولسونه همداسې لګېري په تدریجي ډول کار مخې ته ځي ورځ ورځ کېږي.
زما نوم میادات حقمن دی. زما د ټولو نه دا غوښتنه ده چې په خپله یو رای باندې داسې قاطع فیصله وکړي چې په دې ځای رئیس جمهور هم راولم، په دې ځای وکیل هم راولم، او په دې ځای رئیس هم راولم، البته د انصاف باندې.
خلک وایي که چیرته په ټول هیواد کې د تذکیرو د ویشو د ټول ټاکنو کمیسون مامورینو سره ولس او امنیتي ځواکونه همکاري وکړي، نو په ډیر ښه شکل او د امنیت په فضا کې به دواړه پروسې ترسره شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کونړ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوم لیکنې پروسه ښه روانه ده او تر اوسه پورې تر 80,000 ډیرو کسانو په تذکرو باندې سټیکرې لګولې دي، تر څو د تلپاتې ویشتمه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي. د انتخاباتو په ارتباط له غزنی هم راپور لرو. په روانه خبرونه کې په وړاندې واورې چې یو شمېر کسان لا هم په غزنی کې اعتراض کوي او دوی د انتخاباتو له خپلواکه کمیسیونه ځینې غوښتنې لري. په دې اړه تفصیل وړاندې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې اورېدلی شي، خو اوس په ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې درسره شریکې کړو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. چې زه پر را خوشحال کرم میږم چې د دغه روزي په برکت سره دی الله پاک زموږ ستاسو وطنو کې یو امن راولي، او الله پاک دې وکړي چې د خدای پاک یې وکړي داسې چې د ټولو ورسوي ځان په دغه بختوره روزه کې او پیدا شي او دغه اختر تراشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داہل د طالبان د چارواک چې دارو جاده په داروځي تور بند کې او بے گناہ خلکو ته د مرجوب نه ناړي. والسلام با احترام. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د ازادي راډیو خبرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. اوس یو په زړه پورې موضوع لرو. په یو نوې څېړنې کې ویل شوی چې د سویس زوریخ ښار تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره تر ټولو ارزانه ښارونو څخه دي. او البته په نړۍ کې د څېړنې له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې خلک د شو عوایدو له کبله د ډیرو شیانو د رانیولو وس لري. په دې اړه نور معلومات سالم محمد صالح درسره شریکوي.
د نړۍ د اویا لویو ښارونو په اړه په یو نوې څېړنې کې ویل شوي د سویس مالی مرکز زوریخ د نړۍ له تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره له تر ټولو ارزانه ښارونو څخه ګڼل شوی دی. د سویس د بانکداري او مالی خدمات ادارې یا یو بی ایس د درجه بندی له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د کارګرانو د اویدو د ش او سات لکه بل زیات خلک د نیویارک د اوسیدونکو په نسبت د شیانو او توکو درانیولو توان لري. لاس انجلس په نړۍ کې د پیر یا رانیولو د قدرت په تړاو د درجه بندی په سر کې راځي. په دویمه درجه کې د سویس زوریخ راغلی چې د ساحل پر غاړه پروت شار دی. په سویس کې د خلکو د معاشونو اندازه هم تر ټولو لوړه ګڼل شوې ده. نیویارک په لسمه او لندن په دې تړاو په درویشتمه درجه کې راغلی دی. د نړۍ د یولسو ښارونو په اړه د سویس د بانکداري او مالی خدماتو د ادارې یا یو بی ایس د معلوماتو له مخې که څوک آیفون یو لپټاپ یا نیټفلکس رانیسي په هانګ کانګ کې چې هر څه پکې ګران دي دا شیان ورته ارزانه تمامېږي. په توکیو، نیویارک او ستاکهولم کې خواړه، یو بوتل شراب یا واین او فلم ډېر ګران تمامېږي، خو برعکس په پراګ، مکسیکو سیټي او ریو دی جانیرو ښارونو کې دا شیان ارزانه دي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د اس ام اس په برخه کې تخنیکی ستونزې لرو نو نشو کولای چې اس ام اس نه لته سره شریک کړو. د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې کچرته د ستونزې حل شو تاسو اس ام اس نه به ولولو. خو یو یادونه وکم چې نن له 4 تر 5 بجو پورې او بخښي له 2 تر 3 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو او دا پروګرام بادغیس ته ځانګړی شوی دی. د بادغیس والی مو په دې خبرونه کې میلمه ده. تاسو کولای شئ چې د ټلیفون لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او خپلې پوښتنې وکړي. 12:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي په کابل کې په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. ویس احمد برمک ازادي راډیو ته نوویل چې هغه بریدکوونکي چې د چهارشنبې پر ورځ د کورنۍ چارو پر وزارت برید کړی احتمال لري چې له دغو کورونو راوتلی وي. د کندوز ښار اړوند چرخا په سیمه کې یو سیمه ییز قومندان له خپل 2 ساتونکو سره وژل شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د محلي ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې جمهوري ریاست د زابل د والي خیال محمد حسیني استعفا منلې ده. د محلي ارګانونو د ادارې اعلامیه وایي خیال محمد حسیني د شخصي دلایلو او روغتیایي ستونزو له امله د زابل له ولایت نه استعفا کړې ده. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د شمالي کوریا مشر ویلي دي چې د اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپوز مې د پکولو پړه پر خپل ژمنه کلک ولاړ دی. کیم جونګ اون دا خبره پروند روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لافروف ته وکړه. او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن پرون په مسکو کې خپل روسي سیال سره په سوریه کې د ایران د نفوس او پوځي حضور په اړه خبرې وکړې.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو مخکې البته 4 دقیقې مخکې د کونړ د انتخاباتو په اړه راپور درلود چې هلته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلانو وویل چې د نوملیکنې پروسه ښه مخته روانه ده. خو اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې بیا د نوملیکنې پروسه په ټپه درېدلې ده. د مرکز غزنی او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو له شاوخوا 3600 راهیسې د اعتراض په شکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازې تړلې دي او د دوی غوښتنې دا دي چې انتخابات په دغه ولایت کې حوزوي شي او پروسس کې رول سټیکرونه نه لګول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د شریف الله شرافت پور راپور کې.
مول د چا سره ظلم نکوم. مول دولت مرکزی او حقوق خدامه کوي.
دا ژغونه په غزنی شهر کې د اعتراض کوونکو دي چې د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي. د دې شاوخوا 3600 کیږي د خپل حق د غوښتلو په مخې په غزنی ښار کې د ټاکنو د کمیسون دروازه تړلې او د یاد دفتر مخې ته د اعتراض خیمه وهلې ده.
د څو پرې چې د موږ حق نه ورکړ شوی چې هغه د موږ د نمایندګانو شتون په ولسی جرګه کې او په مشرانو جرګه کې دی. حق نه ورکړ شوی بیا دولت موږ ته مشروعیت نه لري.
وای په دغه ولایت کې د ټاکنو حوزوي سي د ټاکنو د کمیسون په مامورینو کې د ټولو قومونو ته یو رقم وانډه ورکول سي او په نام ولسوالۍ کې د ټاکنو لپاره زمينه برابر سي. د دغه اعتراض کوونکو که څه هم شاوخوا 3600 تیریږي خو لا یې هم چا دا د فریاد نه دی اوریدلې. دی وايي مرکزی اداره ورسره د مور او میری چلند کوي. دی له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې حق دې د تیر په تیر تر پښو نه لاندې کوي او خپل حق دې ورکړي.
چې دې خلکو ته مثبت جواب وي او د غزنی حوزوي انتخابات اعلان کړي.
خو با خواسته های برحق مردم ولایت غزنی از 14 ولسوالی و مرکز و 3 ولسوالی دیگه جواب مثبت دي.
انتخابات حوزوي غزنی کوي چې موږ انتخابات
اجازه نه ورکوو د خپل حق وړو. دولت مرکزی و حقوق خودم خواهیم
تر اعتراض کون کور او روز طبیعت دا غلطه احتمالی نومندان لاسترزن ناستی. دی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د اعتراض کوونکو غوښتنې دې ومني. دی وایي غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسي جرګې لپاره ځان نوماند کړي او نوم ثبت کړي خو پر وړاندې د ټاکنو کمیسیون دروازه تړلې. د غزنی د ولایتي ادارې مسولین بیا وایي د اعتراض کوونکو دغه غوښتنې تر مرکزي ادارې رسولي او ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه اعتراض کوونکو ته منفي او یا هم مثبت ځواب ورکړي. د غزنی والي عبدالکریم متین ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دوی لومړۍ غوښتنه چې غوښتلې د ټاکنې حوزوي سي، دا غوښتنې موږ رسمن د سیمه ایزو ارګانونو له لارې و اړوندو ادارو ته ولې د تقریبا دوه ورځې مخکې د ټاکنو کمیسیون دوه محترم کمیشنر صاحبان نو تشریف راوړی وو، له اعتراض کوونکو سره خبرې وکړې، د دوی غوښتنې واورېدلې، ویې لیکلې او وعده یې ورسره وکړه چې تر درو ورځو پورې به دوی دا غوښتنې له ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریکې کړي، انشاءالله رحمان تر درو ورځو وروسته به دوی یو ځواب واخلي.
غزنی چې په ولسی جرګه کې د ولس وکیلانو برخه لري اعتراض کوونکي وایي چیر زل دغه ټول وکیلان له یو قوم څخه و، نو ځکه د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي.
د طالبانو له زندان څخه خوشی شوي کسان څه کیسې لري؟ د پنجشنبې په ماښام افغان ځانګړو ځواکونو د هلمند د کچکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو له یوه زندان 115 تنه چې 15 یې ښځې دي راخوشي کړل. په 215 میبند قلي اردو کې د خنجر په نوم د ځانګړو ځواکونو مسؤلان وایي زندانیان په داسې سیمو کې چې هیڅ ډول اسانتیاوې نه درلودې ساتل کېدل. وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو د دغو عملیاتو په عکس العمل کې ویلي دي چې خوشي کړل سوي کسان ټول مجرمین دي او تر عدلي تعقیب لاندې ول. له هلمند زموږ خبریال الیاس رایی له نور تفصیل سره.
خیرنی جامع په یو لوی تالار کې پر وسپونیزو چوکیو ناست زندانیان چې لږ تر لږه 15 میاشتې د وسلوالو په زندان کې تیر کړي دي خوشحاله خو حیران ښکاري. دوی نه پوهېږي چې حکومت به د وسلوالو له زندانه تر راخوشي کولو وروسته ورسره څه کوي، خو د طالبانو له زندانه جالبې خاطرې راوړي دي. د کندهار اوسیدونکی او د پوهنتون استاد ضیا وایي شپږ میاشتې کېږي چې پر یوه عادي کورنۍ موضوع د وسلوالو لخوا زنداني سو. د ازادي راډیو ته وویل وسلوالو وهل او په نس یې نه مړول.
خاطرې خو ډېرې وې د طالبانو په زندان کې، یو دا چې دوی زنداني ساتي عامه په نس یې نه مړوي. هغه کوم مصرف چې کوم خوراکونه موږ کول هغه په خپل شخصي مصرف په خپل شخصي لګښت باندې موږ کوله، او بل سخته دا وه چې بندیانو ته بې مثال زنځیر په پښو کې مراچولي عمره کله، او کله چې بشپاره داخلېدله لاسونه بیا هم دواړه وروتړل. عمر داسې و چې بعضې بندیانو چې د هغه د وړوکې دورې څخه مثال د دولس کالو اته د دیرلس کالو څخه له بیا تر اتیاو کالو تر نویو کالو بندیان موږ ولیده چې بیخي پر لکړه بند تلله.
د کجکي ولسوالۍ د سور کاریز د دې بابا په کلي کې د وسلوالو طالبانو د زندان څخه دره خوشوسو کسانو په ډله کې 15 ښځې او دوه ماشومان هم شامل دي. د ګرمسیر د 1000 جفت اوسیدونکي صدیقه وایي 15 میاشتې وړاندې وسلوال په کور ورننه وتل، په دې تورې د لوکسل موټر په ډکنی کې تر کجکی یوړه او زندانی کړی چې د سلام په نوم د مخابراتي شبکې سیم کارت کاروي او افغان ځواکونو ته معلومات ورکوي.
ولڅ سلام سیم کارت لره څه سخشن چارواکي دي څه خبري ورسره کواس موږ ورته ونی ورسره کول او ټکول را سره وکړو نو کانه داسې راشنه کړو چې ولاسونه متر داوت نه کوم پټلې ګرد مرغړی سو ولکزوري کړه زایت سپه د سلام سیم کارت مناسب ته ذکر سره خبري کواس موږ ورته مش پاس کړو نه خبر زما بد نه وړو نه دی غم دواره پیران کې دي ول دا به ایران ته نه دي تللی دا تللی د چارواکو ته موږ ورته ول نه دي تللی ول تللی دالت بل ناری نه پلاس نه ورسله سره غرما او مش خپل په کور کې بده بلاراله تر گریوانو را کښول په سلور نه پراله ته مووالو یا ټکول کالی را باندې سر کړ برته د لوکسل ډکنی ته راښول بار به هم ډیر چیغواله بدالې کوله بیا د ډکنی سره وکړل بیرته په سټ کې ورغورځول سپک کې وشکنځل را تکول ته پکان را باندې نیول ول کزور کړه زای تاسو به دا خبره مناس مور سوال چې بند پر بند مارکه لا مر دا خبره نه منون مو ماسکر ته مش خبر ورکړي.
د وسلوالو طالبان ویاند کار یوسف احمدی په یو پیغام کې خوشحالي کسان ټول مجرمین بللی دي. احمدی رسنوی ته پاستول سوی ملکی لیکلی دی چې خوشی سوی کسان درونه وی تنه دی چې قاتلین غله او پنشروش دي کسان پکې شامل دي. د کجکی د زمینداور بلش جنو اوسیدونکو حلیمه چې د افغان ځنګړو ځواکونو د عملیات پر مهال خوشی سوی دی وایي کله چې شپږ میاشتې وړاندې بهرنیو ځواکونو د یو شمیر قاچاقبرو د نشي توکو د پروسس فابریکې بمبار کړې طالبانو دا ونیوله او د افغان او بهرنیو ځواکونو سره د اړیکو په تورې زندان ته واچوله.
موږ 15 میاشتې کېږي چې بندیانې کړي د روژې میاشت مو شپږمه ده. ناسی بندیان کړي ول تاسو د دولت سره همکار یا ټول شناختخین په لشکرګاه کې یا په کابل کې دي غښ غټ واکونه ار پلا چافه بدل ته خود دي ډیر کا شاپران جز مفوتن کې دغه دی ولدا موږ د کاشه تایری د ونه د تاسو آل ورکوي تاسو د یو کور د تاسو سره همکار یاست په ډیر ځلم په ډیر دغه ګیر کړلو گرفتار کړل بره په نورو هم تلاشي کولې په نورو داس ډکني ته بیرو غرزول بره داس په کپړ مخ پرتی د ډکسل دغه داتنګ ټکنی بیوی مالک کار کوم کوم چې غولې کار سم کول بالا اس په کیسه کې ملانه خنده یو دغه لایلا وکول ولتوبه توبه ست سی وسته سی مرګ خراب دی
په 215 میوان کلوردو کې د خاصو عملیاتو د اپراسون مشر ډګروال زبی الله محمد د طالبانو د ویاند هغه تور رد کړ چې د امریکایي اسکرو په مرسته د طالبانو دوه زندانونه مات کړی دي. هغه د رسنیو سره په خبرو کې وویل د عملیاتو پر مهال د زندان څلور وسلوال ساتونکي هم وژلي او ګڼ شمېر چاودېدونکي توکي له منځه وړي دي.
دښمنان قسم خورده کې نه صلح قبول لري، نه قانون او نه دولت او نه چیزا. در عملیات خندق یا اعلان کردن تقریبا یک ماه یک و نیم ماه پیشتر، مگر در نتیجه شما دیدی که امین نیروهای کماندو در سراسر افغانستان از خود قهرمانی شجاعت نشان داد، جواب دندان شکن داد و هیچ توانمندی و دشمن نداره که با ما مقاومت کنه.
د کجکی ولسوالۍ د زمینداور پراخه سیمه د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې ده چې د معلوماتو له مخې مهم پټن ځایونه، د کومندې مرکزونه او د نشي توکو د ساتنې او پروسس ځایونه لري. دا پروان میلادي کال کې څومځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو پر زندانونو عملیات کې ګڼ شمېر ملکي او نظامي کسان راخوشي کوي او کورنوی ته یې سپاري. په دې زندانیانو کې اکثره وخت د افغان ځواکونو هغه سرتیرو هم بندي وي چې د تیرو جګړو پر مهال اسیر شوي وي. محمد الیاسایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
زه یې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په لغمان کې امنیت څرنګه دی؟ د حقیقت سره په پروګرام کې د لغمان د امنیت قمندان څرګندونې اوریدلی شئ. دا پروګرام اکرام الله اکرام مخته وړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د ازادي رادیو د حقیقت صدې په یو بل اونیزه پښتو خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم. لنګرهار اوروستا اوس په کونړ او نورستان کې د داعش موجودیت او د دوی حضور د لغمان ولایت اوسیدونکو ته اندېښنې را پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې هم یو شمیر اندېښنې موجود دي او د لغمان ولایت کومې سیمې لړ امنیتی تهدید سره مخامخ دي او دغه ولایت امنیتی چارواکي د امنیت په برخه کې څومره ډاډ ورکوي. دا د لغمان ولایت یو شمیر نور اړوند مسایل مو داونه د لغمان د امنیه قمندان سمنوال عبدالروف روزګانی سره مطرح کړی دی. هله د خبرونه را سره تر پای واوري. قمندان سپډی رضایت مننه چې وخت مراک ک پایلې ل انتخاباتي مسایل کو په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه روانه ده او سمو د ورسته به انتخاباتو پروسه تر سره کیږي. وسلوال طالبانو په دې برخه کې غواخ کړی دی، وسلوال مخالفینو چې د انتخاباتو پروسه به دوی پټول توان سره لګړوړی سره مخامخ کې او د انتخاباتو نظر بنسټونه د انتخاباتو د امنیت په برخه کې اندېښنې لري او فکر کوي چې شاید د نامنې پیښې انتخابات پرینګ دي چې په شفاف ډول باندې تر سره شي. تاسو د لغمان د امنی قومندان په توګه دلته د انتخاباتو تر سره کېدو په برخه کې څومره ډاډ ورکولې شي او څومره فکر کوي چې یو شفاف انتخابات به ولرو؟
تشکر. په حقیقت کې د انتخاباتو پروسه ملي پروسه ده، په دې کې افغانان ډېر اکثریت سره لیواله دي چې د پروسه کې برخه واخلي، د دې پروسې سره حمایت کړي دي. زه داسې ځای چې تقریبا ناامن و، هغه مرکز تازه فعال شوی و، یعنی اطراف کې یو نیم ځای دښمن کولای شو چې فزیکی حضور پیدا کړي، ولې په هغه ساحه کې په یوه ورځ په داسې زورلم انتظار پورته خلقو نملکنه کړی و دا د خلقو لیوالچا دا د خلقو حمایت دا د خلقو د دې ملي پروسې څخه ملاتړ څرګندوي. دشمن همیشه تلاش کړی دی، دشمن د خارجي استخبارات په لمسون زموږ یو تعداد هیوادوال یا چیرستلی دي، یو تعداد استخدام شوي دي د منطقې د استخباراتو لخوا. دوی همیشه کوشش کړی دی چې زموږ ملي پروسې ته صدمه ورسوي، نه تنها انتخابات او داسې نور. په تیرو وختو کې موږ تاسې جمهوري ریاست انتخابات درلوده، په هغو وختو کې هم دوی دا ګواښونه کوله او دوی تر خپل وسه پورې خپل کوششونه وکړه، ولې دوی په خپلو کوششو کې ناکامه شول، دوی مختور شو. لغمان ویښ ولس دی، لغمان لکه څنګه چې مخکې مو ویل د پوهې او علم کور دی، د سولې کور دی. لغمان ولس زموږ سره په دې برخه کې کاملا همکاره دی، هم نوا دی. گرچه امنیت په دنیا کې نسبي دی، مطلق امنیت په امریکا کې هم څوک نشي تضمینولی. په امریکا کې هم مشتشبینو چې پیش کیږي چې د ټکنالوژي او د دیموکراسي هغه آخري سرحد دی. لغمان کې موږ سره ولس سره دی او موږ هم په تشریک مسایي په یو امانګي سره د ملي امنیت او ملي اردو لکه ورونه یو بل په څنګ کې ولاړ یو، نم مشترک کور دی. د دې مرکزو تدابیر مو نیولی دي او په څنګ کې ولس موږ شاته ولاړ دی. مطمئن یم چې خاص ستونزه نه پیښیږي په لغمان کې او دا انتخابات به کیږي. دغه وست چې وګوري دغه لومړی پروسه ختمیږي، دوم پروسه شروع کیږي. موږ د تمدګی لرو، مواد هم تر حد پورې انتقال شوی دي، یعنی موږ کاملا تدابیر لرو، کاملا امدګی لرو چې ان شاء الله د خدای په کومک او د ولس په ملاتړ او د خپل همکارانو په ملتیا به د دې پروسې په کلکه دفاع کوو، ساتنه به کوو، ولس ته ډاډ ورکوو چې موږ د سر په بدله کې هم د دوی د عزت، ناموس، شرف او د خپل وطن څخه دفاع کوو او په دې لاره کې مو ورته ثابته کړی.
لغمان ته تاسو نوی راغلی یاست، طبعا څېړنه مو کړې ده او معلومات لرئ. دلته لوړ امنیتي تهدیدات د لغمان په کومو سیمو کې موجود دي چې تاسو لږ تر لږه په دې څو ورځو کې درک کړل؟
ما تقریبا رښتیا هم دونه وخت مې نه کېږي چې راغلی یم، خو زه چې کله رالم په دومره ورځ زه دولت شاه ته ولاړم. نه تاسو به خبر یاست، دشمن په غهد کې نه دی چې تبلیغات ورته کیږي، یو تعداد یو نیم هیوادوال یا خبر نه دی. دشمن په غهد کې نه دی چې د جبهې یا د امنیتي ځواکونو مقابل کې دی ودرېږي، په غهد کې نه دی. زه صرف د خپل باډیګاردانو سره ټول لغمان شاهد دی. زه د خپل باډیګاردانو سره او امیر صاحب امنیت مې وخت د لشن قومندان ولاړم دولت چاته د لارې کې. اگر چې دغه خو چرتلو یو نیم ډزې وکړلې ول په غهد کې نه، خو دوی هم اجر سوي خلک دي، دوی هم د منطقې استخباراتو ته جوابګوی دي. دوی مجبور دي یو ټکو ټکو کې یو هغه کم مشه چې دوی ته ورکی یا کالاره یا بل امتیاز چې ورکی داغه د اخستو لپاره کوشش کوي یو نیم ځای ځان ظاهر کړي. ولې د دوی دا ظاهریدل یا فزیکی حضور په دې معنی نه دي چې دوی دا توان لري چې دوی زموږ مقابل کې ودرېږي. د لغمان په د هر کونج کې دوی وایي چې زه په دغه ځای کې یم، یعنی هلته موږ په سیورتو پسته چې دفاعي ځواکونه د دې ورته لري. د دې سره یعنی مقاومت مش په مقابل کې خدای په زور ټوک نشته ول.
خو قومندان سي استاسي اتاک دولت شاته د امنیتی سرتیرو سره یو ځای دا ممکن دی، خو یو شمیر سیمو ته تک د عام خلکو ناممکن دی، دولت د ملکی مامورینو ناممکن دی. دا خپل تاسو تهدید نه غنی؟
تهدید ته خو موږ بعضی ساحو کې مثلا پوسټ افلاس کړی دي، تر پرونه پورې لږه چیر خو منو صاحبانو هم ډیر تلاش کړی دي، کمربند پر رخصه وي دي. تدریجي قدم قدم مخته ځو. ما مخکې عرض وکړ چې مطلق امنیت څوک نشته زمينوالي، امنیت په دنیا کې نسبي دی. نو موږ د بلچا ته ولاړو، موږ ولاړو کله ګوښت ته ولاړو، مالنګار ته ولاړو. د مالنګار دغه حرکت مو وکړ، والي صاحب بنا والي صاحب را سره و دولزم سره ته ولاړو. کله ګوښت نورستان غرنی منطقه ده چې نورګرام ولسوالي مربوطه، یعنی موږ هلته ولاړو. د کمربندونه مو ولیدله، یعنی وړې وړې ستونزې به پیدا شي، ولې په هغه حد کې نه دي. سبا یعنی موږ بعض عملیاتونه پلان کړي دي. دغه پرون موږ په یالشینګ په ټول منطقو کې زموږ پرسونل وګرځېدله، تصویبي عملیات مو وکړله. یو بعض ځایو کې مو څه انفجاري مواد پیدا کړله چې دوی ځای پر ځای کړي وو. هغه ته نور امنیتی ځواکونو په همکاري انفجار ورکړي. دښمن په غاټ کې نه دی چې خاص تشویش ولرو، خو قدم په قدم کوشش وکړو د خلکو په پملاتړ چې دا امنیتی ساحه نور هم پراخه کړو. کوم ځای کې چې تهدید دی، دغه تهدید د دفع او ترد لپاره به موږ پلانونه لرو او دا عملي کوو ان شاء الله.
خو د تقریبا د مهترلام خار یو شمېر سیمې داسې نام نه دي چې لږ تر لږه څوک پکې نشي ګرځېدلی. په ډاډه زړه باندې د حکین آباد او د بسرام او د یو شمېر نورو سیمو په ګډون باندې تاسې مخکې د امنیتي کمربند یادونه وکړه. د کوم امنیتي کمربند چې جوړ شوی تقریبا د کومې ساحې په بر کې نشي؟
بسرام کې اوس خاص مشکل نشته. یو ساحه تقریبا کله کله دښمن هغه مغه هوایي ځنګوي جوړ کړي د پردې راوړي غلو پر کب در دستر کل کل پا منطقه که جوری ولی در کمربند بیرون دی و داخل در کمربند که مش حس نو سونده نلرو در کمربند چی جاسه و دی در دی خواه تازادانه طول مطلام شهر وسیدون که لغمان وسیدون که کول استی چی و گرزی، یعنی از مش دو نفر گزمه جی پا در ساحه که گرزی در کمربند بانده تا بر نیو نیم دی با مخی میاده وانو وکرده چی دی مجبور و مکلف دی اجر سوی دی یا دی با خبال باداران و تطس لسترابلون شوی و تک و تک به چیری کهی. خو دا په حد کې نه ده چې ډیر تشویش ورته وکړو. موږ کوشش کوو دغه وړې وړې ستونزې، دغه واړه واړه تهدیدونه هم د خلکو په کومک او خپل همانګۍ په نتیجه کې دې ته هم رسیدګي وکړو. دا کوشش وکړو چې دا هم کنټرول کړو.
یو بل ستونزه د ولس زیات خلک په دې عقیده دي چې امنیتي چارواکي مو تر سیمټي دیوالونو شات یوازې خپل ځان ساتي او تقریبا په زیاتو ولایتونو کې دغه هر څه په عملي شکل باندې لیدل شوي دي. موافق یا سیدی خبر سره
تر یو حد پورې د ولس تشویش هم په وخت کې درځي چې راغلی. ما درته ویل چې زه حتی ماته کابل خلک راغلي هغه مې نه دلدلي. زه په دوه مورت دولت شاته تللی وم چې په وکاله، یعنی هلته څوک نه و تللي، ګرچه تیر قمندان صاحبان هم تلاش کړی و. موږ یعنی اوس زه خپله دا ډاډ مې ورکړی دی د لغمان ولس په زما آواز اوري او هغه محلي پولیس او هغه امنیتي ځواکونه چې په لوړو څوکو د غرو کې پرته دي دوی ته مې دا ډاډ ورکړی دی چې موږ د دیولې سیمېټو د شاسه نه قمنداني کوو نه امریت کوو. موږ د خلکو خادمان یو، د خلکو په منځ کې وایو او د خپل اخیری سرتیری په څنګ کې وایو. ما د خپل امنیتي ځواکونو ته زما پرسونل ته مې ویل چې موږ تاسې مکلف په دې نه چې تنه ولسوالي وساتو. موږ تاسې په مجموع کې د ساحې مسؤلینو، امنیتي مسؤلینو، انشاءالله په دغه روحیه به کار کوو. یو نیم ځای کې کېدای شي دا نه ردوم چې داسې به نه، ځکه یو بعضې ځایو کې خلک دي بس سیمټي دیوالو شاته کله کله راوځي نور هلته. خو په مجموع کې روحیه داسې ده او توقع هم داسې ده چې موږ به خپل پرسونل پر وخت زمان پوښتنه کوو، معاشتي او ټول موضوعات ته به رسیدګي کوو. زموږ د خوا دا ډاډ دی چې سیمټي دیوالو شاته موږ گزاره کمه کوو.
له قرغیو وره خوا په د الینګار او د لشنګ په ګډون شاید د دولت شاه او د بادپخ له دولسوالۍ له محلي پولیسو یو زیات شمېر خلک شکایتونه ولري چې له ولس سره برخورد سم نه دی او د محلي پولیسو شتون په یو شمېر نورو ولایتونو کې منفي نتیجې ورکړي دي. دغه ستونزه څومره منی او که منی نو د مخنیوي لپاره به څه
د چارشمې په ورځ ما د محلي پولیسو په مجموع کې رهبری او به خاصتا د محلي پولیس قمندانانو د سرټیمان میرا غوښتیو. هغه شکایت چې په نور ولایتو کې دی په لغمان کې ییبه ردوم نه. یو خبره ده چې دغه موږ محلي پولیس، موږ ملي پولیس د دې ټولنې مسؤل دي. یعنی موږ نسو کولای چې د پولیس په ډیره لوړه کچه وارځو او ټولنه په پکښه ته ساته وارځو نه. نسی کې د ټولنې مسؤل دي. ولی یو خبره ولس را سره ومني، تاسو به را سره ومني چې په بعضو ځایو کې دغه پولیس چې موږ سره کملي دي که محلي دي تر پرونه به داسې شکایت ول کله چې د پولیس صفوف ته راغلي دي. دوی موږ تابع د سیستم او د قواعدو کړي. هغه سړی چې پرون مثلا بعض ځای کې شاید شکایت چینو، نن هغه بانک ساتي، نن هغه د خلکو د عزت او ناموس دفاع کوي او د خلکو درناوی کوي. ستونزسته ما زما اولینه خبره محلي پولیسو ته دا وه څخه د ولس سره په داسې اسلامي اخلاقي افغاني برخورد غواړم چې خلک باید راضي او د خلکو زړونه باید ترلاسه راوړو. په لغمان کې هغه چې ستونزه نشته، د خاص شکایت مات چا نه دی کړی، خلک ځینې خوشحاله دي. او بل خبر دغه موږ محلي پولیس چې دي دا اکثره ملکان دی قومی مشران دی دوی د خلکو په کلتور او فرهنګ او د په عزت پویږي ان د څه زیاتې نه کوي
بالکل فکر نه کوي قومندان صاحب چې ستونز اصلا ام دوی جوړه کړی د دوی ملکان دی قومی سپنګیلی دی او دوی په کلی کې خپل تربګنی لدی بلار نه پالي
په کل کې په مجموع کې نه ردوم چې کیج په افغانستان کې په بعضو ساحو کې داسې ستونزې وي مجموع کې نه سره دولای ځکه دا زموږ ټولنه ده نو دغه خو نه د جاپان وارد شوی دی نه دغه ټولنې مسؤول دی مخې مارڅ وکړي په لغمان کې داسې ستونزه نشته ما معلومات کړي دي نشته داسې خاص ستونزه نشته بیا هم که چیرې زموږ په اداره کې داسې کوم خبرې کوم څوک شاکي د چا څخه بیا مرز کوم چې هغه به کچیر و چیرې چې کار اشتباهی کچیر اشتباه کړی و اشتباه به هغه ورته وایي چې دا اشتباه کړی ده او کچیر قصدی و یا دا موضوع نه لیدل بیا نو دا تر بودن نه بودن یا تر موجودیت نه موجودیت بیا ضرور دی هغه به بیا خپل صفوف سره بس
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو د تهدید په اړه څومره اندېښمن یا سی راپورونه وایي چې اوس داعش یا اسلامي دولت ډله لنګرار او په کونړ کې دوی د قدم د کې خودلو حاصل کوي همدارس په نورستان کې دوی شتون محسوس شوه دي په کونړ او نورستان کې دوی شتون د لغمان د پاره سمره تهدید کیدلې شي او کیا اساسي معلومات سي دي چې دلته دوی فعالیت پیل کړی دی څنګه
په لغمان کې فزیکی حضور نه لري داعش تر کومه هده چې موږ هغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي د شل تر 25 نفر د کونړ او لغمان په غرونو کې دلته کله حضور پیدا کوي لیدل سوی دي مشتره پورونه راغلي دي د څه دی دا داعش او دا طالب مرتش پویږي په مجموع کې د استخباراتو منطقې خاصتا نایسای روزل سوی ډله ده طبعا هغه کوشش کوي چې په شکل د اشکالو کې فیصله یو دغه کار نور کوي بل ورنټ باندې کار کوي داعش رمخته کړی دي داعش مجموع کې خلک دغه مقابل کې ډیر حساس دي دغه جنایتونو مجموع کې طالب په داعش په ورونه دي سره یعنی د خاص فرق نهسته طالب هم پلورانه یا غیم رانه دا انسان وژنه یا غیم انسان وژنه خو هغه په څه قساوت سره یعنی په څه بیرحمی سره دا عمل کوي نو موږ به کوشش داسې وکړو په مجموع کې ولس مې هیله دا چې دغه ترورستي ډلې دا ټول په دې پوهیږي چې دا د نه بچی جګړې یا د نور د پردوی د جګړو مواد سوخت دي نو د دې په مقابل کې ولسم اساس دي دغه طالب هم د دوی سره نه جوړیږي طالب هم بازایو کې ورسره درګیر دي په کونړ نورستان کې څو ور برخردون سره کړی دي دوی یو بل سر ګروپانو خمندانان سره وژلې دي نو ولس اساس دي ان شاء الله دی خواته خاص توند نه کی
د روسي پښتنې په توګه د داخلي مافیا شتون قیدوي په لغمان کې کته د ویا په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات تاسو په نظر باندې درلودل شي
لغمان کې په غهد کې نه څوک نشته چې دوی خاص ننګونه وکړي د نظام په مقابل کې یا مثلا موږ دغه کاری پروسیجر دوی را اخلال کې دا چې څوک نشته دا چې ځکه ټول رسیدلي خلک دي وکیلان هم ډیر د شورا ولایتي شورا وکیلان یعنی هر یو چې کښېنستلی یا مثلا بعض ځایو کې دوی ویناوې کړي دي ډیر ملي روحیه لري ملي روحیه لري او زه د دوی څخه مننه کوم جن خوشاله
ډیر زه تمنه کوم تاسو
ستاسو هم ډیر مننه بیا هم تاسو ته شراغلاست وایم شکر مننه انشاءالله